شپږ بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو د خبری مجلې کې خرخلاست ویم. او ری چې افغانستان او د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت کړی دی. داسې اندېښنې شته چې د افغانستان الوتکو ته داسې تیل ورکول کیږي چې په سلو کې دیرشمه برخه یې اوبه دي. او د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د ناامنیو عمده علت دا دی چې په دې ټولنې کې عدالت نه تطبیق کیږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت څرګند کړ. ایران غواړي په قندهار کې یو مجهز لیسه جوړ کړي، او په بونیر کې یو ځان وژونکي د سولې د سیمه ییزې کمیټې د مشر په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت څرګند کړ. د دې جرګې ځینو غړو نن په عمومي غونډه کې وویل د کمیسیون مسؤلان باید جرګې ته ورشي او له دوی سره په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1903 نوي کال د حمل په میاشت کې ترسره شي. امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. د کندهار چارواکي وایي ایران غواړي په کندهار ولایت کې یو پرمختللې او مجهزه لیسه جوړه کړي. د افغانستان په جنوب کې د ایران سرقنصل ذوالفقار امیر شاهي نن د کندهار ولایت له والي توریالي ویسا سره په کتنه کې وویل ایران غواړي د دې لیسې کار ژر پیل کړي. ویل شوي چې په دې لیسه کې به په سلونو زده کوونکي په پرمختللې او نوي تعلیمي سیستم سره زده کړې وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي نن د لغمان ولایت د مرکزي دارالعلوم یو استاد نامعلومو وسلوالو په ډزو وواژه. دغه وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي مولوي محمد نصیر نن سهار هغه وخت په میترلام ښار کې ووژل شو چې د مدرسې پر لور روان و. د پوهنې وزارت د مولوي نصیر په قتل خواشیني ښودلې او دا یې د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. د دې قتل مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي شپږ تنه قاچاقوونکي له لسو څخه تر شلو کالو د بند په سزا محکوم کړي دي. دا مرکز وایي محکوم شوي کسان د ننګرهار، فراه او بادغیس ولایتونو اوسیدونکي دي، او ویل شوي چې له دوی سره 109 کیلوګرامه اپین، 145 کیلوګرامه مورفین او له 645 کیلوګرامو څخه زیات چرس نیول شوي دي. له بلې خوا خلک انتقادونه کوي چې د نشه یي موادو سترو کاروباریانو ته سزا نه ورکول کیږي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د هیواد د پولیسو د روزنې او تجهیز په اړه باید خپلې ټولې ژمنې عملي کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په دې وزارت کې د یو سیمینار په څنګ کې خبریالانو ته وویل که څه هم چې د پولیسو د تجهیز لپاره زمینه برابره شوې، خو په دې اړه باید ټولې ژمنې پوره شي. دا سیمینار چې د وړتیاو د لوړولو او د پولیسو د ښه مدیریت او مشرۍ په مقصد جوړ شوی، درې اونۍ به دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ځان وژونکي نن د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر ولسوالۍ کې د سولې د سیمه ییزې کمیټې مشر فتح خان او له هغه سره لږ تر لږه نور 15 کسان ووژل. ځان وژونکي په ډګر خار ګوټي کې د فتح خان موټر ته نږدې ځان والوزوه. د ډګر خارګوټی د ډګر خارګوټي د زندان یو چارواکي قمر علي شاه مشال راډیو ته د چاودنې په اړه وویل
دا د ډګر هسپتال نه دې طرف ته زیلې او پټرول پمپ ته دغه فتح خان خپل پټرول پمپ دی او پرایویټ هسپتال دی، او دغه په ګاډي باندې خودکش شوی نو هغه پکې مړ دی او سره ګنمینان مړ دي پکې، یو کس پکې نور مړ دي سیوای کنه، او شپږ کسه پکې زخمیان ته اوسه پورې تصدیق شوي، شپږ زخمیان دي او دا تقریبا شپږ کسه مړ دي.
روسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان په سیمه کې د قومي ځواکونو په غړو چې د سولې کمیټې هم بلل کیږي او د طالبانو پر ضد د حکومت د عملیاتو ملاتړ کوي تل حملې کوي. په زرونو ایرانیانو د جمعې په ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د دیرشم تلین د نمانځنې پر مهال لاریون وکړ. ګډونوالو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. د امریکا او اسرائیلو بیرغونه په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ بهر وسوځول. د میله په نامه یوې ایرانۍ په لاریون کې وویل
امریکا تو همه کشورها دخالت میکنه.
امریکا د ټولو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. دوی دا حق نه لري. امریکا په خپل بشري حقوقو تر پخو لاندې کوي، خو د بشري حقوقو د تامین ادعا کوي. مونږ دلته راټول شوي یو چې د نړۍ له ټولو هیوادو سره د سولې اعلان وکړو. مونږ د امریکا له ولس سره هیڅ مخالفت نه لرو. د باراک اوباما له ستراتیژۍ سره مخالف یو. زمونږ د هیواد په چارو کې د هغه د مداخلو مخالف یو. په تهران کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د 1999 کال د نومبر په 4مه اشغال شوی و او 250 تن امریکایان په کې د 340 ورځو لپاره یرغمل شوی ول. له هغه وخت راهیسې ایرانیان هر کال په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال تلیل مانځي. د سوریه یاغانو نن د هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومت په هوایي اډې چې د یاغانو په سنگرونو به ورڅخه په هوایي حملو کې کار اخیسته ستره حمله کړې ده. په تفتناز هوایي اډې باندې حمله په داسې حال کې شوې چې یاغان هڅه کوي د حلب او دمشق ترمنځ په یوې ستراتیژیکي سیمې واک ټینګ کړي. د حمله په انټرنیټ کې په ایښودل شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي، خو په مستقل ډول نه ده تایید شوي. یاغانو دغه راز ویلي د پنجشنبې په ورځ له تفتناز هوایي اډې څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې بله پوځي اډه سراقب هم نیولې ده. ملګرو ملتونو ویلي یاغانو د پنجشنبې په ورځ د سراقب پوځي اډې له نیول وروسته جنگي جنایت کړی. لږ تر لږه 28 حکومتي عسکر په حملو کې وژلي او یو شمېر په ویډیوګانو کې هم ښودلي چې له تسلیمېدو وروسته یې وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سانډي په نامه سمندري طوفان له امله د تیلو د رامنځته شوي کمښت د له منځه وړلو لپاره د تیلو رسولو امر کړی دی. جمهور رئیس اوباما دفاع وزارت ته امر کړی چې د مصیبت ځپلو سیمو د تیلو په پمپونو کې دي د تیلو د کمښت په مقصد 8.5 میلیونه ګیلنه ډیزل او 45 میلیونه ګیلنه پټرول ورسوي. په نیویارک ښار او نیو جرسي ایالت کې خلکو د تیلو په پمپونو کې لیکې جوړې کړې دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتو د نیټې سره مخالفت کوي. د کندهار د ډن ولسوالۍ د امنیت قومندان نن ووژل شو. د سندیخ نشته چې د افغانستان الوتکو ته د تیل ورکول کیږي چې په سلو کې ډیر شمه برخې وبدي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی وایي
درېتن او بعد یو پرواز د الوتکې په تخلیه شوې ده د افغانستان د مفرستا.
او د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو د کورنیو او بهرنیو پالیسیو ترمنز توپیرونو ته بزیر شو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټه په اړه اندیښنې شته. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د 1993 کال د حمل په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کیدل ممکن نه دي. دوی وایي په دې موسم کې د افغانستان کاپو 80% ځمکه له واورو لاندې وي. د انتخاباتو کمیسیون تیرونی اعلان وکړو چې د جمهوری ریاست انتخابات باید د 1993 کال د حمل په 14مه باندې ترسره شي. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د حمل په میاشت کې د واورو ورېدل، سړه هوا او د لارو سړکونو بندېدل هغه عمده لاملونه دي چې د 1993 لمریز کال د حمل په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخه نیولې شي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې مسأله باید نور بحثونه هم وشي او شته اندېښنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره شریک شي. د جرګې غړي کرام الدین رضازاده وویل
در ولایت بدخشان، فاریاب، سرپل، بادغیس و ولایت مرکزی افغانستان در برج عمل امکان
د بدخشان، فاریاب، سرپل، بادغیس او نور مرکزی ولایتونو کې د حمل په میاشت کې انتخابات ناممکن دي. باید دا ستونزې په پام کې ونیول شي سو د خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. په دې موسم کې د هیواد کابو 80% سهاله واورې لاندې وي، لارې او سړکونه هم تړلې وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیرونی اعلان کړ چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخابات باید د 1393 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14مه ترسره شي. سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون له اعلان سره ځینې سیاسي ګوندونو موافقه ښودلې او امنیتي ارګانونو هم د تیاریو خبر ورکړی، خو د ولسی جرګې غړي وایي چې د خلکو حقونه دې په پام کې ونیول شي او پر اعلان شوې نیټې دې له سره غور وشي. ازادي راډیو د ولسی جرګې د سړو سیمو د وکیلانو اندېښنه د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره شریک کړه. د یاد کمیسیون چارواکی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې کومه پریکړه کړې د قانون لمخې کړې ده. د کمیسیون وایاند نور محمد نور وویل
د اساسي قانون په یو شپته ماده کې راغلی دی چې د ولسمشر کار یا ماموریت د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسېږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې موظف ګڼل شوی دی چې د دیرشو او شپېته ورځو په جریان کې یعنې د جوزا یا د غبرګولې د میاشتې څخه مخکې ټاکنه ترسره کړي. دغه کوم مهالویش چې د کمیسیون لوري چمتو شوی دی د افغانستان د اساسي قانون مطابق ده، په دې کې موږ کوم تغییر نشو راوستلی او باید چې د افغانستان د اساسي قانون فرمایش پرسه شي او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ګرځول شوی.
کارپوهان وایي نامنی بل ستونزه ده چې کېدای شي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لارې خنډ شي. دوی وایي په هیواد کې داسې سیمې هم شته چې نن سبا د حکومت له کنټروله وتلي او که تدابیر ورته ونه نیول شي په انتخاباتو کې به درغلیو ته لار خلاصه شي.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د جګړې له ډګره د ټپیانو او جسدونو د سمدستي انتقال په اړه هڅې روانې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د روغتیايي چارو چارواکي وایي دوی هڅه کوي د جنگ له ډګر څخه د ټپیانو د انتقال لپاره سهولتونه برابر کړي. دوی نن په کابل کې د امنیتي ځواکونو د شورا په ګډ کنفرانس کې وویل چې تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو ډیره برخه مړی او ټپیان له بیلابیلو سیمو نه د نړیوالو ځواکونو لخوا لیږدول کیږي. نسیم شفق په دې اړه نور معلومات راکوي.
د دفاع وزارت روغتیایي چارواکي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ د جنگ له ډګر نه روغتیایي مرکزونو ته د مړو او ټپیانو په وخت لیږدول هم یو له هغو مهمو مسایلو څخه بولي چې باید امکانات ورته برابر شي. د دفاع وزارت د صحیه چارو رئیس عبدالقیوم توتاخیل د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو ته د ټپیانو لیږدول مهم و بلل او ټینګار وکړ چې د دې کار د ښه ترسره کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. د وویل چې د جګړې په ډګر کې د ټپیانو پاتې کېدل د نورو امنیتي ځواکونو پر روحي منفي اغیزه کوي.
موږ غواړو یوه ګډه داسې کمیټه جوړه کړو چې بیړنۍ مرستې برابرې او ترسره کړي. د ناروغانو د درملنې په بهیر کې چې څه ډېر مهم دي، هغه روغتیایي کلینیکونو ته پر وخت د ټپیانو رسول دي. څومره چې ټپیان پر وخت او معیاري ډول روغتیایي مرکزونو ته انتقال شي، درملنه یې مثبت نتیجه ورکوي او د ملګرو مورال یې پیاوړی کیږي.
په پوځي برخه کې د ډاکټرانو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره درې ورځنی کانفرنس د دفاع وزارت لخوا د ایسف په مرسته په کابل کې جوړ شوی. په دې کانفرنس کې تر ډیره په دې خبرې کیږي چې پوځي ډاکټران څنګه کولای شي په وخت او لوړ معیار سره روغتیایي خدمات ترسره کړي. د ملي اردو د صحیه چارو قماندان ډاکټر مساوردک په دې کانفرنس کې له جنگي سیمونه په وخت د ټپیانو د لیږدولو لپاره د امکاناتو د نه لرلو یادونه وکړه. ډاکټر ورداک سرګند کړه چې ملي اردو ولا سوا امبولانس ډوله نقلیه وسایل لري، خو وی ویل چې د هوایی امبولانسونو نه لرل د دوی لپاره لوی اندېښنه او ستونزه ده.
تر دې وړاندې دلته پیانو په سلو کې اتیا انتقال د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کېدی، خو اوس دا امکانات ورځ تر بلې کمیږي او د انتقال د بهیر تر څنګ دا مسؤلیت هم موږ ته سپارل کېږي. دا باید له هر اړخه وڅېړل شي چې دا مسؤلیت موږ څنګه باید ترسره کړو. زموږ هوایي ځواکونه لا تر اوسه کمزوري دي او په دې برخه کې امکانات نه لرو.
څه موده وړاندې د افغانستان له بیلابیلو سیمونه د ملي اردو یو شمیر سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې اندېښنه ښودلې و چې د ملي اردو ځینې سرتیري چې ټپیان کیږي د امکاناتو د نشټوالي له امله حتی څو ورځې روغتیایي مرکزونو ته نه لیږدول کیږي. دوی دغه راز ویلي و چې همدا مسأله کله ناکله د دې لامل ګرځي چې ټپیان ډیره وینه ضایع او څه ورکړي. د افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ښایي داستون زلا پسې زیات شي.
په افغانستان کې د جګړې له ډګره د ټپیانو جسدونو د انتقال پر مسلې په داسې حال کې خبرې کیږي چې له بیلابیلو سیمو څخه د بې امنیو خبرونه هم پکې ورکول کیږي. په دې ډلې کې نن په یوې وسلوالې حملې کې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنیت قومندان او درې وسلوال طالبان ووژل شول. دا حمله چې نن سهار 10 بجې وشوه چارواکي وایي چې 3 ساعته وروسته پای ته ورسېده، خو په سیمه کې لا هم عملیات روان دي. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورټ لري.
د کندهار د ډن ولسوالۍ امنیه کمانډان رحمت الله خان نن سهار 10 بجې هغه مهال ووژل سو کله چې د پنجوایي ولسوالۍ ته نږدې د وسلوالو طالبانو تر حملې لاندې راغلی. د ډن ولسوال احمد الله نازک ازادي راډیو ته وویل چې امنیه کمانډان رحمت الله خان په ډن ولسوالۍ کې د امنیتي پوستو څخه لیدنه کول چې وسلوالو طالبانو حمله ورباندې وکړه. د ولسوال په وینا په دې حمله کې د امنیه کمانډان یو ساتونکی ټپي او درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
داغه دشمن غوښتنه چې د ګوزان په واسطه عملیات وکړي، د چتی کمانډان ځان وسول دي. صاحب ته دشمن څه غوښتنه چې دغه کې د کډاره صاحب زموږ د ولسوالۍ او د پنځوالي سرحد دي. دوی راوست په پنځوالي د ولسوالۍ کونه د کمانډان حرکت کړی دي چې خپل عملیات شروع کړي، او په هغه کې کمانډان صاحب چې کوي دي او درې نفر طالبان مړي او د شلاو سره پرغه ځای پات.
ولسوال وایي چې حمله اوس پای ته رسیدلې، خو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه حمله په اړه څه نه دی ویلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې افغانستان د الوتکو لپاره په وارديدونکو تیلو کې 10% اوبه ګډې دي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال محمد عظیم محسنی ازادي راډیو ته ویل چې داسې اسناد او شواهد لري چې ګواکې د غفار داوی آیل په نوم د تیلو د وارديدونکو یوه کمپنۍ د هیواد ته بې کیفیته تیل واردوي او بیا اوبه پکې ګډي، خو په افغانستان کې د تیلو لوی واردونکو شرکت دغه خبره رد کړې ده. په دې اړه جمیله ظریف راپور لري.
سربیره پر دې چې افغانستان ته بې کیفیته تیل راځي، ځینې وکیلان وایي حتی هغه تیل چې د الوتکو لپاره واردېږي هم بې کیفیته دي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مرستیال له افغان حکومت نه غواړي چې هیواد ته د ټولو واردېدونکو تیلو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد عظیم موسنی وایي داسې اسناد او شواهد لري چې هیواد ته د واردېدونکو تیلو 10% اوبه دي.
دغه موضوعات خو د تیر ستاسو اسنادونه ډېر لرم، شواهد او مدارک ډېر لرم. په کمیسیون کې راته ده درېتن اوبه د یو پرواز د الوتک په تخلیه شوې ده.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال په وینا باید ټول هغه تیل چې هیواد ته ورديږي د حکومت لخوا په لابراتوارونو کې وڅېړل شي. دای وای د سیړنو لمخې د اریانا افغان هوایي شرکت یوې الوتکې د تیلو په ټانکۍ کې 10% اوبه لیدل شوي، چې د دوی په وینا ده د دې الوتکو د مسافرینو له ژوند سره لوبې کول دي. ومغوښتل په دې هکله له اریانا افغان هوایي شرکت سره هم خبرې وکړو، خو زموږ له ډېرو هڅو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو افغانستان ته د تیلو واردونکي شرکت غفار داوی ایل مسؤلین بیا د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون خبرې ردوي. د دې شرکت مشر محمد اصغر غیاسی وایي ټول هغه تیل چې دوی هیواد ته وردوي لومړی د لابراتوارونو په وسیله معاینه کوي او وروسته یې هوایي شرکتونو ته ورکوي.
خپل پروسیجر لري چې یو څه چې د باندې ناراضي دي په پزا خایر کې هغه خدا څه نه دي چې هرو مرو د الوتکو د استعمال لپاره هغه پام کیږي. هغه ته موږ لابراتوار لرو، کوالټي کنټرول لرو، چې هغه تیلو را کوم یو چې هغه باید ټول انالیز شي، دلته تجزیه شي، لابراتوار شي. او به خو هیڅ امکان نه لري ځکه چې موږ هغه تیل چې تارې ته پام کوو په هغه وخت کې یو لاپیار لابراتوار لرو چې د هغه له لارې نه بیا د دفان او د فلایټ انجینیر کوم یو چې د هغه تصدیق موږ سخته په بل اخلو. دا تمسخرامه خبر چې څوک کوي چې پټیلو کې وبګدري دا خو به هیڅ هیڅ د قبول وړ نه دي.
د غیاسی په وینا دوی د محل د الوتکو لپاره ټول تیل روسیا او پاکستان نه وردوي.
په افغانستان کې د بې کیفیت تیلو د واردولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. په تر دې حده چې د قانون د تطبیق مسؤلان په دې ډله کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د نامنیو یو له مهمو عواملو څخه دا دی چې په دې ټولنه کې عدالت نه تطبیقی. محمد قسیم فهیم چې نن یې د افغانستان د سرنوالانو یوې غونډې ته وینا کوله ویل جنایتکاران پرته له دې چې سزا باندې ورسیږي له بند خلاصیږي. له بلې خوا د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي چې د روان کال په شپږو میاشت کې 14,000 دوسیو ته چې ستر او واړه جرمونه پکې شامل دي رسیدګي کړې ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
په خلکو باندې د قانون یو شان نه پلي کېدل او په هیواد کې د عدالت ټینګښت ته نه پاملرنه له عمده انتقادونو څخه دي چې تل یې عام افغانان مطرح کوي. خو دا ځل د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال دې ټکي ته اشاره کوي او وایي چې یو شمېر جنایتکاران له سزا پرته له بنده خلاصیږي. مارشال محمد قسیم فهیم چې د شنبې په ورځ د افغانستان د څارنوالانو په سراسري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل د اصلي مجرمینو نه محاکمه کېدل دي. هغه د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې له امنیتي ارګانونو په همغږي کې د عدالت تامین کړي.
یکی از عوامل بزرگی که امروز با شما در افغانستان با مشکلات عظیم مبتلا هستیم که امنیت در جامعه تامین نمیشه.
د وی یو له هغو سترو عواملو څخه چې نن موږ او تاسو له ستونزو سره مخ کړي یو دا دی چې په ټولنه کې عدالت نه پلي کیږي. موږ یې عملاً وینو. امنیتي ځواکونه ډیر خلک په بیلابیلو جرمونو له هغې ډلې اختطاف، قتل او رشوت باندې نیسي، خو له لږې مودې بند وروسته بیرته خوشي کیږي. کله چې خوشي شي یو ځل بیا جرأت کوي چې خپل جرم ترسره کړي. کچری قانون پر حاکم شو او جزای ولیدله امنیت په ټولنه کې پخپله تامینیږي
او مجازات شد. او وخت است کې امنیت در جامعه پیاده میشه.
خغلی فهمونه ویل چې څه ډول بدلونه خو زیاته کړه باید هغه نیمګړتیاوي چې موجود دي لمنځه ولاړ شي. د افغانستان جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لنیو کورسته په دې هیات کې د لوی څارنوالۍ یو مسؤل ویل چې دروان کال په شپږو میاشتو کې 14,000 دوسیو ته رسیدګي کړي چې بیلابیل جرمونه پکې شامل دي. ویل کېږي چې د عدلي او قضایي ادارو ضعیف کړنه په هیات کې د خلکو او حکومت ترمنځ د تن در امنست کې دوه لامل شوی. ان دا مسأله د دې لامل شوی چې په ولایتونو کې ځینی خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره دولتي محکمو ته د مراجعه په ځای خپل شخړې او ستونزې د طالبانو په غیر رسمي محکمو کې هواروي. صفی الله ستنګزی، ازادي رادیو، کابل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبرېږي چې د ننګرهار په ولایت کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. په ګمرک کې د خلکو څخه په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي او په دولتي ادارو کې فساد لا پراخ شوی دی. دا چې دا ادعاوې څومره سمې دي او کنه، په دې اړه د ننګرهار د والي له بیان د احمد ضیا عبدالزی سره د ازادي راډیو مرکه په سبانیو خبرونو کې مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان له خبرو سره مخالفت کړی دی چې ویلي دي په دې هیات کې د پخواني مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار روان دی. نوموړي په هرات کې په همدې اړه د پخوانیو جهادي قومندانانو غونډه ورغوښتې وه او ویلي دي د اړتیا په وخت کې به د پخوا په شان دوی وسلې ته لاس کړي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند سرپرست ازادي راډیو ته ویل د ملي ځواکونو په شتوالي کې د رنګه تشکیل رامنځته کیدل یو غیر قانوني کار دی. بلخوا اسماعیل خان ویلي د یادې طرحې په اړه یې له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم خبرې کړې دي، خو د ارګ چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام کوي له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
پخوانی جهادي قومندان او د اوبو انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په داس حال کې د پخوانی مجاهدینو د یو لوی تشکیل درامنځته کېدو خبره کوي چې له مخکې نه افغانستان څخه د بهرنوي ځواکونو لوټلو وروسته د کورنوي جګړو درامنځته کېدو ویرې موجود دي. خو د افغانستان هغه سیاسي ګوندونه چې دیموکراسي پلوه او ټکنوکراتانې رهبری پر غاړه لري او ځینې کتون کې د نوموړي د خبرې د افغانستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې وړ بولي. د حق او عدالت د ګوند مرستیال او سرپرست اسد الله ولوالجی ازادي راډیو ته ویل ګوند د نوموړي د سرګندونو مخالف دی.
مونږ د هغو خبرو پر خلاف یو چې محترم امیر صاحب ویلی دي که مونږ د خپلو امنیتي قواو په مقدس رول باندې سترګې پټې کړو او د هیواد د قوانینو پر خلاف عمل وکړو او دا هم وایو چې جمهور رئیس هم زمونږ نه ملاتړ کوي، دا نو نه زمونږ ګوند ته د منلو وړ خبره ده او نه هم شخصیتونو، کړیو او ګوندونو ته.
د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې د لویدیز حوزې د پخوانیو جهادي قومندانانو یو غونډه وربلل و او په هغه کې د هغه څه په اړه خبرې وکړې چې د مجاهدینو د یو پراخ تشکیل رامنځته کېدلو بلل. هغه ویل په بیلابیلو ولایتونو کې لدیر شو ډیرې جهادي حوزې رامنځته شوي او نورې به هم رامنځته شي. خغلی محمد اسماعیل وویل د بهرنوی ځواکونو له وتلو وروسته که افغان ځواکونه کمزوري وښیي نو د هیواد بچان به چې اشاره همدغو پخوانیو مجاهدینو ته وه د پخوا په شان له هیواده دفاع وکړي. په ولسی جرګې کې د هرات استازي او پخوانی جهادي قمندان محمد نذیر حنفي ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي مجاهدین یو لاس شي او له هیواد په دفاع او امنیت کې مرسته وکړي. دا چې د جهادي تشکیل معنا د دوی له نظره څه ده نوموړي وویل
په
دې کې هیڅ شک نشته که ټول مجاهدین د جهاد په کلمې سره راټول نشي او په یووالي سره کار ونه کړي نو د افغانستان دښمنان به له یوې لارې هڅه وکړي چې ګډوډي او تشنج رامنځته کړي او مصیبت به راپېښ کړي. نو د دې لپاره چې وکړی شو په خپلو پښو ودرېږو ډېر کړاوونه به په مخ کې ولرو. نو تشکیل د جهاد تر کلمې لاندې د ټولو مجاهدینو د یو لوی ټولې په معنا دی. که څه هم د ولسي جرګې غړي ټینګار وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو د راټولولو هدف امنیت او دولت سره مرسته کول دي، خو د جهادي مشرانو سابقې ته په کتو سره عامو خلکو ته دا د اندېښنې وړ مسله ده. یو شمېر خلک وایي که په راتلونکي کې د مرکزي دولت او ملي ځواکونو پر ځای پخواني جنګ سالاران پیاوړي شي ممکن په هیواد کې یو ځل بیا ګډوډۍ رامنځته شي او د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي.
د نومبر شپږمه Barack Obama
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and
Mitt Romney
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with this
د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات تازه خبرونه تحلیلونه راپورونه په آزاد رادیو کې
د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه یعنی راتلونکي سه شنبه په شرایطو برابر امریکایان د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. د جمهوری ریاست لپاره دواړه کاندیدان باراک اوباما او میت رومنی د بیلابیلو کورنیو مسایلو بهرنۍ پالیسۍ او نړیوالو مسلو په اړه خپلې تګلارې اعلان کړې دي. اسوسییټډ پریس آژانس پر ځینو عمده مسلو د دواړو کاندیدانو ترمنځ توپیر ته کتنه کړې ده چې د فرشتي جلال زی څخه به واورو.
جمهور رئیس اوباما د خپل حکومت په تیر څو کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغاني جمهور رئیس جورج بوش د پالیسۍ ځینې مهمې برخې تعقیب کړې دي. د بیلګې په ډول سره له دې چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه یې کړې وه خو دا زندان لا هم نه دی تړل شوی. په پاکستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل په نړیوالو مسایلو کې د جمهور رئیس اوباما د حکومت د عمده لاسته راوړنو ګڼل کېږي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې په توقیف ځایونو کې به د بندیانو څخه د تحقیق پر وخت د شکنجې د شدیدو تخنیکونو کار نه اخیستل کېږي. دا خبره هم د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په وروستیو کلونو کې شوې وه. جمهور رئیس باراک اوباما په پاکستان او یمن کې د مشکوکو تروریستانو د وژلو لپاره د بې پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړې دي. خو د جمهور رئیس اوباما په وړاندې د جمهوري غوښتونکو کاندید میت رومنی مشکوکو بهرنیو تروریستانو ته د هر ډول قانوني حقونو د ورکولو مخالفت کوي. په 2001 میلادي کال کې هغه لایحه هم تایید نه کړه چې په توقیف ځایونو کې د مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیق لپاره د اوبو په وسیله د شکنجه یا واټر بورډینګ د بندېدو غوښتنه کوله. د مترومنی د انتخاباتي مبارزې مسؤلینو تیر کال تایید کړ چې د هغه په باور د اوبو په وسیله د مشکوکو تروریستانو څخه اقرار اخیستلو ته شکنجه نسی ویل کېدلی. د جګړې په برخه کې د جمهور رئیس باراک اوباما په تیره څلور کلنه دوره کې یوه عمده مسله د عراق څخه وتل و. ولسمشر په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړ او بیا یې په تدریجي ډول د هغوی د بیرته ایستلو پلان جوړ کړ ترڅو ټول ځواکونه د 2014 کال تر پایه ستانه کړي. دای هم دارس د کانګرس د جمهور غشتونکو سره د ژمنې د مخې د سمندري ځواکونو او پاوز د چوکاټ د محدودولو پلان لري. خو کاندید مترومنی د کانګرس د جمهور غشتونکو په دې غشتنه سخت انتقاد کوي چې د مخې به راتلونکي کال د امریکا د دفاع وزارت په بودیجه کې زیات کموالی راشي. مترومنی سره لدی چې د امریکا د دفاع وزارت د بودیجه د زیاتوالي ملاتړ کوي خو د 2014 کال تر پایه لا افغانستان څخه د وټلو په برخه کې د جمهور رئیس اوباما سره موافق دی. مترومنی ویلي چې د 2014 کال تر پایه به د وسلوالو ځواکونو د لا پیاوړتیا د عسکرو او د جنگي بیړیو د شمیر د زیاتوالي لپاره تقریبا 100 میلیارډ ډالر د امریکا د دفاع وزارت بودیجې ته ورزیات کړي. د بهرنی پالیسی په برخه کې د دواړو کاندیدانو لپاره یو عمده مسله د ایران اټومي پروګرام دی. جمهور رئیس باراک اوباما په لاندې وخت کې د ایران په ضد د پوځي اقدام مخالفت کوي خو ټینګار کړی چې کدا یو ځانې لار وي چې د اټومي وسلې د درلودو څخه د ایران مخنیوي وکړي نو غور اوربند کېدلای شي. جمهور رئیس اوباما د سوریه په مسله کې د لیبیا په څیر د هوایي حمله مخالفت کړي او د بشار الاسد رژیم په ضد د زیات نړیوال فشار ژغ کړی دی. جمهور رئیس اوباما پر اسرائیل د دې لپاره هم انتقاد کوي چې د يهودي مشتزاینو جوړولو ته دوام ورکړي او په 1948 کال کې د عرب او اسرائیل تر جګړې وروسته د شوی موافقې نه مخې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو او د دوو بیلو دولتونو د رامنځته کېدو پلوي کوي. خو ایران ته د امریکا پوځي تهدید د مترومنی په خبرو کې تر دې واضح دی. مترومنی په دې اړه چې اسرائیل حق لري چې د ایران د اټومي تاسیساتو په ضد اقدام وکړي خوشبیني څرګنده کړې ده. البته مترومنی هم په واضح ډول د داسې کوم اقدام ملاتړ نه دی کړی. دا هم ویلي چې د ایران پر ضد د امریکا پوځي اقدام به وروستی انتخابي. د امریکا اقتصاد، د وسلو ساتلو قانون، د همجنس بازانو لپاره ازادي، روغتیایي خدمات، چاپیریال ساتنه او داسې نور عمده مسایل به د جمهور رئیس اوباما او د مترومنی د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې د رایه ورکوونکو دریڅ ټاکي. خلک به د ټولو ټکو ته په پام پریکړه کوي چې کوم یوه کاندید ته رایه ورکړي.
د امریکا انتخابات به څوک وګټي؟ باراک اوباما که مترومنی؟ هر څوک دا پوښتنه کوي دا چې دا انتخابات به د افغانستان په حالاتو څنګه اثر کوي او دغه دې ته ورته مسایلو باندې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې البته د راتلونکي اونۍ او د همدې اونۍ په خپرونو کې په دې اړه باندې مفصل راپورونه او مرکې او معلومات اوریدی شي په ویب سایټ ازادي